دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خل خانم د امریکا د جمهوریت ریاست انتخابات چې د نومبر په 3مه نیټه تر سره شول د نتیجو راتګ له هم جاری دی او تر اوسه د درې څلوېشت ایالتونو او د واشنگتن ډي سي غیر حتمی او غیر دولتي نتیجې اعلان شوې دي او په ورستي نتیجې کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د میشیګن ایالت شپارس انتخاباتي رای ګټلی له دغه رای سره د بایدن ټول ټال انتخاباتي رای 2350 شوې دي د بایدن سیال او د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ډونلډ ترامپ انتخاباتي رای 214 دي هر کاندید چې د 1518 رایو څخه 200 انتخاباتي رای وګټي د امریکا ولسمشر کیږي د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن تر اوسه مخکې دی خو د زینو ایالتونو نتیجې لا پاتې دي د پوسټ تلاري د جلسو رایو او د مخې ورکړل سو رایو لوجي تر چهار شنبه تر ماښام په یو شمیر ایالتونو کې له هم د رایو شمیرل جاری دي د امریکا د 2020 کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د کرونا وایرس د وبا خپرېدل د دې سبب سو چې زیات شمیر خلک مخکې له مخې او یا هم د پوسټ تلاري خپل رای ورکړي سپین مانیتا د ټاکنو سربیره د غراز کانګرس د استادو جرګې د ټولو غړو او د سنا د جرګې د 15 غړو د ټاکلو او امدا شاند ایالتونو او د نوو سیموي زوادارو په سرګونو څوکۍ لپاره هم انتخابات تر سره شول په داسې حال کې چې د نومبر په 3مه نیټه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو زیات رایې چې ولسیوي دي په دغه ورځ یو نوی ریکارډ هم جوړ شو او هغه دا چې په یو ورځ د نوي زره څخه زیاتو کسانو د کرونا وایرس د ازموینې نتیجه مثبت راغله د غشمیر په امریکا کې د کرونا وایرس د نړیوالې وبا د خپرېدو له پیل راسي په یو ورځ په دومره لوی شمیر د خلکو وخت کېدل دي د جان هاپکنز پونتون د کرونا د څېړنې مرکز شمیرې څرګندوي چې په دغه ورځ 1110 خلک په امریکا کې د کرونا وایرس له وجې مړ شوي هم دي د کرونا وایرس چې تیر کال په چین کې پیدا شو تر اوسه په ټول نړۍ کې د 1.2 میلیون څخه زیات کسان مړ کړي دي او 1.5 میلیون څخه زیات کسان په دغه وایرس اخته شوي دي د امریکا متحده ایالات لا هم د نړۍ هغه هیواد دی چې دغه وایرس تر ټولو زیات ځپلی دي او په دغه هیواد کې 2,22,000 شپږ دېرش کسان تر اوسه د کرونا وایرس له وجې مړ شوي دي په دوهم نمبر برازیل دی او هلته 1,06,496 کسان او په هند کې 1,02,611 مکسیکو کې 2,05,390 د مړسو کسانو په حساب دریم او څلورم نمبر هیوادونه دي په فرانسې او اتریش کې د تراګریزو پیښو وروسته برتانیې هم په دغه ملک کې د تراګرۍ د پیښې په اړه د خبرداري کچر وړ کړي او د اروپا مشرانو د دې حمله وروسته په یووالي ټینګار کړی دی د برتانیې د کورونو چارو وزیر هپریتی پټیل د سه‌شنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې د دې خبرداري کچا د لوړېدو اعلان وکړ د برتانیې د استخباراتو ادارې ویل دي چې د کورونو چارو وزارت لخوا څلورمې درجې ته دغه کچا لوړولو معنی داده چې د تراګریز برید امکان ډیر زیات دی اروپایي مشرانو د دې بریدونو وروسته په یووالي ټینګار کړی دی د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل میکرون ویل دي چې زموږ دشمن زموږ په سیمه کې د بریدونو کولو هوډ کړی او اصلي هدف یې اروپا ده بلې خوا اتریش د چهارشنبه په ورځ دا ومنله چې ځینې امنیتي تېروتنې سیمې دي چې له بجې په ویانا کې یو بریدګر چې د اسلامي دولت د ډلې ملاتړی و څلور تنه په یو وسوال برید کې ووژل د اتریش د کورونو چارو وزیر کارل نیامر وویل چې استخباراتي ادارو ته د ګاونډي هیواد سلواکیا څخه په دې اړه خبرداری ورکړل شوی و چې دغه بریدګر هڅه کړې وه چې وسلې رانیسي خو دغه معلومات سم تعقیب نسول شل کلن بریدګر کینم فیجزولی چې د اتریش او د میسډونیا تابعیتونه درلودل د دوشنبه په برید کې څلور تنه ووژل او بیا وروسته د پولیسو لخوا ووژل شو پولیسو د دې پیښې وروسته څوارلس تنه د دې برید په تړاو نیولی دي دا په اتریش کې په تیرو څو لسیزو کې لومړی غټ برید دی چې جهادیان پکې تورن شوي دي د بریدګر تیر کال د اپریل په میاشت کې د هڅه کړې وه چې سوریه ته ولاړ سي او د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای سي دا وروسته ونیول سو او 22 میاشتو د بند سزا ورته واورول سو خو هغه د دسمبر په میاشت کې په ضمانت خوشې سو او بیا هغه سازمان ته معرفي کړل شوی وو چې سخت درځي د ختمولو پروګرامونه پر مخ وړي د اسلامي دولت ډلې له دې مخې په اروپا کې د څو بریدونو کولو ادعا کړې وه د سه‌شنبه په ورځ یې وویل چې د خلافت یو سرتیری د غبرت کړی دی د ترکیه چارواکو د چهارشنبه په ورځ د جمعې د ورځې د زلزلې په رلویدلو او نسکورسو ودانیو کې د ژغورنې او لټونې عملیات پای ته ورسول. د ترکیه د بیړنۍ حالت په وړاندې د مبارزې ادارې ویل دي چې د دې زلزلې د وژلسو کسانو شمیر 114 او د ټپیانو شمیر د زرو تنو نه زیات دی، چې زیاتره تلفات په ازمیر ښار کې اوښتي دي. په ترکیه کې د 114 تنو د وژل کېدو سربېره د جمعې د ورځې د زلزلې په نتیجه کې دوه تنه د یونان په ساموس ټاپو کې هم مړ شوي دي. د ترکیه د ژغورنې عملیې د سه شنبې په ورځ د زلزلې 9 ساعته وروسته یوه نجلۍ د خاورو او خزولو لاندې ژوندۍ وموندله. د امریکا د متدراتو د جیولوجیکي سروې مرکز د ترکیه د وروستۍ زلزلې شدت چې د استنبول څخه نیولې د یونان تر پلازمینې اتنه پورې سیمې ولړزولې د ریکټر په کچه 9 درجې ښودلي، او د ترکیه د بیړني حالت ادارې هغه درجه 6.6 درجې رپور کړې ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، د امریکا ژغ په دې سهارنۍ خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. قدرمن اوریدونکو، د نورو مطالبو ترڅنګ به لومړی دا راپورټ واوري چې د امریکا د جمهوریت ریاست انتخابات نه یوازې په خپل د امریکایانو د پاره بلکې په نور هیوادونو کې هم تعقیب دي، او په افغانستان کې د یو شمیر سیاسونو او پارلماني غړو په باور د امریکا د ځل انتخابات افغانستان ته هم اهمیت درلود. رحیم ګل څروان د امریکا د انتخاباتو په اړه له ځینو خلکو سره جګړه کوي.
د امریکا ولسمشیزي نننې ټاکنې چې د ولسمشر ترامپ او جو بایدن ترمنځ وي اولای هم پایله نه ده معلومه، دلته په افغانستان کې تعقیب دي. په افغانستان کې باور دادي چې د افغانستان سوله له افغانستان د امریکایي اساکرو وتل او د امریکا راتلونکو تعهداتو په تړاو دغه ټاکنې اغیزې لرلی شي. افغان حکومت لا هم د امریکا د ولسمشیزو ټاکنو په تړاو به تفسیر دی، خو د پارلمان یو شمیر غړي وایي چې د امریکان ولسمشیزي ټاکنې به د افغانستان د سولې په خبرو تاثیر لرونکي وي. د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې که څه هم د افغانستان د سولې په تړاو به د امریکا په عمومي سیاست کې بدلون را نشي، خو ترامپ یا جو بایدن به متفاوت سیاست ولري.
که ترامپ کامیاب شي ما په اند باندې د سول پروسه کې به هغه زیاتر حمایت یا امتیازات بعد طالبانو ته ورکړي، او په دې پروسه کې به د وزارت خارجه رول یا تاثیر په دې جنگ ختم کولو کې ډېر اړین وي، یا د سولې پروسې په کامیابولو کې. اما که جو بایدن کامیاب شي زما په اند باندې کېدای شي دغه برخورد نسبتا توپیر پیدا کړي، ځکه چې کېدای شي جو بایدن او دموکراتان د وزارت خارجه لارې نه، بلکې کېدای شي د نظامیانو د تر هاو پلان په اساس باندې جنگ ته د پایته کې دي، او همدارنګه کېدلی شي سیاست کې څه بدلون راشي، کوم خاص امتیاز طالبان ته دوی ورنه کړي، بلکې کېدای شي برخود د افغان حکومت سره او طالبان سره یو شان وي.
سیاسي سيډونکو هم وایي چې امریکا په خپل سیاست د افغانستان په اړه ډېر تغیر نه کړی، او د جګړې د پای تر رسولو هڅه بل دواړو نوماندانو چې هر یو وګټي وشي.
د افغانستان د امریکایي ځواکونو په توګه به هم منفي تاثیر ونه کړي، یعنی سچ د ټرمپ سیاست د همدا به دوام وکړي، او په دې سو مفاهمه په اړه به ډېر تاثیر ځکه ونه کړي چې د په افغانستان کې د امریکایانو شتون تقریبا شنکانه پوره شو.
خو د افغانستان د خلکو غوښتنه مهمه دا ده چې په افغانستان کې اصول راسي، په افغانستان کې دواړه هر یو لوري چې کامیابیږي د افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره همکاري وکړي، تر څو چې په افغانستان کې دغه جنگ او دغه بدبختي ختم.
د امریکا ولسمشر ټاکنې نن وشوې، خو لا هم پایله نه ده معلومه چې ولسمشر ترامپ به دا ټاکنې وګټي او که جو بایدن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د امریکا انتخابات په افغانستان مخصوصا د سولې په پروسې ته اغیزه ولري. یو شمیر شنن کې باور لري چې که ترامپ یو بایلی په افغانستان کې به یو ستر سیاسي بدلون رامنځته شي، خو یو شمیر نور بیا وایي چې د جمهور رئیس په پاتې کېدو یا نوي کېدو سره د امریکا په پالیسۍ کې بدلون نه راځي. دا چې عام خلک څه نظر لري په دې باره کې زموږ خبریالي لیمینیازی رپورت راستولی.
یو شمیر شنونکي باور لري کچیرته ډونالد ټرمپ دغه ټاکنې وبایلي په افغانستان کې به یو ستر سیاسي بدلون رامنځته شي. خو کچیرته ډونالد ټرمپ دغه ټاکنې وګټي په افغانستان به بیا غیز څوي. سیاسي کارپوه سلیمان سباون امریکا غکته په دی اړه وویل
کچیرته ډونالد ټرمپ چې هغه یو اقتصاد پوه دی او د دې ترڅنګ اقتصاد پال دی بریالی شي نو هغه به په افغانستان کې د خپل اقتصادي ګټو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. ترڅنګ دوی ویلي چې دغه کریسمس نو وروسته به دوی امریکایي پوځیان هم له افغانستان وباسي له طالبانو سره به روغه جوړه کیږي او د دې ترڅنګ د دې خبرې شونتیا او امکان هم شته چې طالبانو ته یو لوی امتیاز او ګټه هم ورکول شي لکه څنګه چې د دوی زندانیان د افغانستان د زندانونو نه خلاص شول او دا رنګ په دوه کې د دوی سره خبرې هم جریان لري.
بلخو د ولسی جرګې غړی هلمند بیا وایي چې د ټرمپ یا بایدن په ټاکل کې دوه سره د افغانستان په وړاندې د امریکا پالیسی کې کوم بدلون ناراضي
او امریکا په ټاکنو کې هر څوک چې ولس مشر شولو دوی لپاره لومړیتوب خپل موخې لري چې په کومه پالیسی باندې موخې ترلاسه کړي او څنګه وتوانېږي چې خپل موخو ورسیږي. نو فکر نه کوم چې مونږ وایو چې د فرد په تغییر سره به په افغانستان کې څومره تغییر راوړي. یعنی که د دوی ستراتیژي یاد کړو مونږ واقعا بیا مثبت لري یو همغه ستراتیژي لپاره د پالیسۍ جوړولې تغییر کوي چې هغه په مونږ باندې اغیزه کوي.
د خوست اوسیدونکي سجاد شاه امریکا غږ ته وویل هغه کس دی د امریکا ولسمشر شي چې د افغانستان د سولې موضوع ته مهمه وي.
دواړه کاندیدان غواړي چې په افغانستان کې خپل سرتیری پرې نګدي او ورو ورو له افغانستان څخه خپل سرتیری وباسي او دواړه دا خبره هم کوي چې په افغانستان کې به د تروریزم او د ترهګرۍ پر وړاندې د دوی مبارزه ډیره جدي وي. خو موږ د دوی باریا په افرادو پورې نه تړو. زموږ لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې هغه څوک دی بریالی شي چې د افغانستان د سولې موضوع ورته مهمه وي.
په کابل کې سیاسي فعال نجیب وردګ بیا د ډونالد ټرمپ تیر ماموریت کامیاب نه
د امریکا د پخوانی ولسمشر ټرمپ ماموریت پر افغانستان کې د افغانستان د عامو وګړو نظر دا دی چې د دوی یو ناکام ماموریت و. په دې خاطر چې دوی هغه تړون چې افغانستان د امریکا سره وتړو په هغه تړون کې ډېر مسایل و چې زموږ اردو زموږ پولیس او دا به ټول تقویت کیږي او د صلح پروسه به په کامیابه توګه بالاخره سرته رسیږي. نو تر اوسه پورې کوم د صلح پروسه چې نتیجه ناکامه ده او د خلکو باورمندي پر دې باندې کمه شوې ده.
ډونالد ترامپ او جو بایدن د امریکا د ولسمشریز ټاکنو ته ولاړ نوماندان دي. په امریکا کې په داسې مهال ولسمشریز ټاکنې وشوې چې لا هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو برخلیک نه دی معلوم. افغانان تمه لري چې په امریکا کې د نوي حکومت پر اتک سره افغانستان ته سولې راوستلو لپاره لا کار وشي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدرمن اوریدونکو په امریکا کې هم د افغانستان په څیر ریاستي نظام دی. د دې معنی دا ده چې جمهور رئیس د حکومت او هم د دولت دواړو مشر دی. په افغانستان کې رای ورکوونکي جمهور رئیس مخامخ د عمومي رایو للارې ټاکي، یعنی دا چې هر کاندید تر نورو په سلو کې 50 جمع یو او یا ډیرې رایې تر نورو کاندیدانو وګټي نو هغه به عمومي جمهور رئیس وي. خو په امریکا کې رای ورکوونکي د خلکو یوې ډلې ته رای ورکوي. د خلکو دغه ټاکونکي ټولنې ته الکترولر کالج ویل کیږي. د امریکا په جمهوري ریاست انتخاباتو کې الکترول کالج یا ګټونکي ټولنه څه نقش لري؟ په دې اړه زموږ همکار احمد الله ارچوال رپورت تیار کړی.
پوښتنه دا ده چې په امریکا کې په ښکاره پیچلې د رای ورکونې دغه سیستم ولې رامنځته شو او ځانګړتیاوې یې څه دي؟ د امریکا د رامنځته کېدو په وخت کې یو فکر دا و چې یوازې د امریکا د پارلمان غړي ولسمشر ته رایه ورکړي، بل فکر دا و چې عام خلک باید رایه ورکړي. د دغه دواړو مفکورو ترمنځ د تعادل لپاره د رای ورکولو دا سیستم رامنځته شو. د امریکا بنسټي خودونکو اندېښمنو چې یو عام امریکایي شاید د رای ورکولو په اړه سم تصمیم ونه شي نیولې، له دې امله دوی د رای ورکولو دا سیستم رامنځته کړو چې د ولسمشر او عامو خلکو ترمنځ یو بل ډله یا ټاکونکي ډله رامنځته کړي چې د عامو خلکو رای سمې وکاروي. امریکا کې ټاکنې د نومبر په میاشت کې ترسره کیږي. ل ټاکنو یو میاشت وروسته په دسمبر کې د الکتورال کالج یا ټاکونکو ټولنې غړي سره جرګه کیږي ترڅو ولسمشر او مرستیالي په رسمي توګه وټاکي. کانګرس د نوي کال په جنوري کې د الیکټورل کالج یا ټاکونکو ټولنې لخوا ورکړل شوی رای شمیري. ټاکونکو ټولنه ټول 1500 غړي لري. دغه څوکۍ د امریکا د پلازمینې واشنگټن ډي سي په شمول د امریکا د نورو ایالتونو ترمنځ وشل کیږي. په الیکټورل کالج یا ټاکونکو ټولنه کې هر ایالت ته په سنا او لسی جرګه کې د دغه ایالت د څوکۍ معادل څوکۍ ځانګړي کیږي. د امریکا پلازمینې واشنگټن ډي سي چې د امریکا په سنا او لسی جرګه کې کومه څوکۍ نه لري، ته هم په الیکټورل کالج کې درې څوکۍ ځانګړي شوې دي. د دې لپاره چې یو نومان د امریکا ولسمشر شي، باید د الیکټورل کالج 200 څوکۍ وګټي. په اکثرو ایالتونو کې هر هغه نومان چې د عامو رای ورکوونکو زیاتې رای وګټي، هماغه ته په اړوند ایالت کې د ټاکونکو ټولنې ټولې څوکۍ ورکول کیږي. اکثرا ایالتونه د خپل ایالتونو له ټاکونکو څخه غواړي چې په دغه ایالتونو کې د زیاتو رایو ګټونکو نومان ته رای ورکړي. یوازنی ایالتونه مین او نبراسکا دي چې د نوماندانو ترمنځ د رایو پر بنسټ د الیکټورل کالج یعنی ټاکونکو ټولنې څوکۍ ویشي. امکان لري چې یو کاندید د عامو خلکو رای وګټي خو ولسمشر نشي. په 2014 کې هیلری کلینټن په کالیفورنیا، پنسلوانیا او ټکساس کې د عامو خلکو اکثریت رای وګټلې، خو نوموړي یوازې په کالیفورنیا کې د ټاکونکو څوکۍ وګټلې او نورو دواړو ایالتونو کې ایسیال ډانلډ ټرمپ د ټاکونکو څوکۍ وګټلې. د 2000 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې په فلوریدا کې د دواړو نوماندانو ته ورکړل شوی د عامو خلکو رای یو بل ته دومره نږدې وي چې موضوع محکمې ته ولېګل شو. اگر چې په خوانی ولسمشر جورج بوش په فلوریدا کې عامه رای کم اخیستې و، د فلوریدا د 15 ټاکونکو څوکیو د ګټلو لامل بوش ولسمشر شو. په امریکا کې وخت نا وخت د ټاکنو د موجوده سیستم د بدلولو او اصلاح غوښتنه پورته کیږي، خو دغه کار لپاره د امریکا اساسي قانون کې تعدیل اړین دی، نو ځکه د ټاکنو موجود سیستم پر ځای پاتې دی.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري. په کابل پوهنتون باندې لبرید دوی ورځې وروسته پرون د دغه پوهنتون دروازې بیرته د محصلینو په مخ پرانستل شوې. د کابل امنیت قومندانۍ وایي چې د کابل پوهنتون د امنیت د خوندیتوب لپاره یو ځانګړی میکانیزم جوړ کړی او یو شمیر هغه امنیتي منصوبین یې لوی څارندوالۍ ته ورپېژندلې دي چې د پوهنتون د امنیت په ساتلو کې یې غفلت کړی و. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د داخلي امنیت ریاست د کابل د دریمې امنیتي حوزې 14 منصوبین د کابل پوهنتون د امنیتي پلان په تطبیقولو کې د پاتې راتلو له امله نیولي او لوی څارنوالۍ ته یې ورپېژندلې دي. د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامرز د چهارشنبه په ورځ امریکا غته ویل چې د پولیسو د غشمیر منصوبین په دنده کې د غفلت په تور تر قانوني تعقیب لاندې نیول شوي دي. خاغلی فرامرز د غرازو ویل چې د کابل پوهنتون د امنیت د خوندیتوب لپاره یو تازه میکانیزم جوړ شوی دی. د کابل پوهنتون د امنیت د خوندیتوب میکانیزم په اړه زیاتې غونډې شوې، عملی کار یې پیل شوی. د کابل د امنیتي ټیم هڅه دا ده تر څو د دغو تروریستي بریدونو او یا نورو امنیتي ستونزو مخنیوی وکړي. په عین حال کې د کابل پوهنتون یو شمیر محصلین د دغه پوهنتون امنیتي منصوبین د امنیت په ساتلو کې په ناغېړۍ تورنوي او وایي چې افغان حکومت باید پر دغه پوهنتون د دوشنبه ورځې خونړی برید په جدي ډول وسیړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي محصل لال محمد چې پر دغه پوهنتون له برید دوه ورځې وروسته بیرته خپلو درسونو ته راغلی، امریکا غږ ته وویل چې د پوهنتون په شمالي دروازه کې د زیاتو امنیتي منصوبینو پښتون کې بریدګر سړول پوهنتون ته په دننه کې دوه بریالي شوي دي.
په دومره غټه دروازه کې دوی نه نوځي چې دلته په دغه دروازه کې کتاسو ووینه نه نوتل ډیر سختي داسې تای مراحل لري. په دغه دروازه کې دومره زیات شمیر تعداد دومره پولیسو پښتون کې ولی نه نوځي، ولی فایرونه تر سره کې، ولی محصلین ووجني. دغه مه حکومت نه خوښته چې دغه قضیه په جدي توګه وسړي. او
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت توای چې لومړنۍ سیړنې خي چې د غبرید د طالبانو لخوا شوې ده. د دغه وزارت ویان طارق آریان ویل
فارسیو ابتدایي در مورد حمله بر پوهنتون کابل نشان
د کابل په پوهنتون باندې د برید په اړه لومړنۍ سیړنې خي چې دغه وحشیانه برید د طالبانو کار دی او هغه بریدونو ته ورته دی چې دغه ډلې لخوا وړاندې تر سره شوې دي، لکه په 400 بستریز روغتون باندې برید او اصلي ترهانې د حقانی شبکې د تاجمیر سانګې پورې تړاو لري. د حقانی شبکې د طالبانو د ډلې یو نه بیلیدونکې برخه ده.
جزء لایان فک طالبان است.
پر کابل پوهنتون د تیر دوشنبه په ورځ وسلوال برید کې 22 تنه ووژل شول او 22 نور ټپیان شول چې د چارواکو په وینا اکثره یې دغه پوهنتون د ادارې او پالیسۍ پوهنځي محصلین وو. دغه برید چې مسولیت د داعش ډلې منلې او طالبانو په کې خپل لاس لرل رد کړي، په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو. د کابل پوهنتون د افغانستان تر ټولو لوی اکاډمیک بنسټ دی چې پکې شاوخوا 15,000 محصلین لوړې زده کړې کوي او کابو 11,000 استادان او اداري کارکونکي لري.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. نږدې دوه لسیزې وسوي چې د تورخم جلال آباد و هم لین سړک چارې نیمګړې پاتې دي او د سړک زیاته برخه د تخریب له ګواښ سره مخامخ ده. ولسی خلک او ترافیک وایي د دوهم سړک نشتون له امله هر اونۍ په دې سړک باندې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. نور تفصیل زموږ د خبریال زبیح الله غازی پرپورت کې واوري.
د تورخم په لار تلونکو مسافر او موټر چلوونکو وایي د دې سړک ډیره برخه جوړه شوې و خو دا څو کلونه کیږي چې کاري په ټپه ولاړ دی او د شته جوړ شوی سړک یو برخه ډیر ته تخریب شوې ده. دوی وایي د سړک نغ برګېدو او شته هغه تخریب لامل شوی چې ترافیکي پیښې زیات شي او په پایله کې ډیر خلک مړه او ژوبلېږي.
او یو کال د یو کال تنخواه زما پکې بند ده. یو وطن یو وطن خرا ولېږي، 15 میاشتې بعد یو وطن خرا لېږي، څلور میاشتې بعد یو وطن خرا لېږي. لکه چېرته وګیا چې یو ودانه ورواشي په هغې باندې سات تېري او نور به دغه شانې کار دی چې دا خلک نه راځي او نه کار کوي او نه دغه کوي.
دلته چې د پنجشنبې په ورځې باندې هم تقریبا یو وکسار او یو کورلا او هغه ټکر شو، بیا دوه وکسار نور خلک کې یو ټکر یې وکړو. دا سړک تنګ دی، مثال دا مکتبیان پورې وځي، راپورو دي لاندې زراعت نه سه ده، بس هغه اکثر بس مکتبیان یې والي.
په همدې حال کې د ننګرهار د ترافیکو چارواکي وایي د جلال آباد تورخم د لارې د تنګوالي او موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله هر میاشت ګڼې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي چې د ډیرو مسافرو د مرګ ژوبلې سبب ګرځي. سمنوال تق الله ایماق د ننګرهار د ترافیکو عمومي مدیر دی.
د تورخم او جلال آباد لوی لارې کې چې دلته سړک دوه طرفه دي، په میاشت کې حد اقل د دوو نو شروع تر څلور ترافیکی پیخی کی عادتی کی کی دلتا من پا دغا تیرہ میاشت کی من سالور غل رو فوتی حادثا لرو، سالور فوت لری او پینزه مجروریت حادثا لرو، باقی که من سالور کسا فوت دی و اتل از کسا مجروریت دی.
د سرک د جوړې دو چارې لس کاله مخکې د پاکستان هیواد په کومک پیل شوی وی، خلای همی و برخه ماغسی پاتی ده. د سرکونو د ساتنې او څارنې رئیس حامد ضیا وای په همدې تړاو لوړپوړې افغان چارواکي له پاکستانو چارواکو سره غږېدلی چې پاتې شل سلنه چارې به نږدې راتلونکي کې شروع شي.
هم د سیمو نشو ویلای چې په ونه کې یا په میاشت کې، خو د وزارت څخه د معلوماتو په اساس ژر به ځکه پیلېږي چې اوس لپاره پاکستانیانو لکه چې ما یادونه وکړه په خپل ماشینري باندې کار پیل کړی تر څو هغه آماده کړي او د کار د پیل لپاره خپل آمادګی ونیسي.
ولسی خلک وایي که د دې سرک تر څنګ د دویم لین سرک د جوړېدو چارې بشپړې شي، ګڼه ګوڼه به کمه او خلک به زر تر خاره ورسیږي او د ترافیکي حادثو مخه به تر ډیره ونیول شي.
قدرمن اوریدونکو، اوس به د امریکا غږ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا او هند د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپو او د دفاع د وزیر مارک اسپر د تازه وخت د سفر په موده کې د دفاع یو نوی اساسي موافقه لاسلیک کړه. دغه موافقه د اساسي تبادلې او همکارۍ د موافقې یا بی ای سی ای په نامو شهرت لري. دا به امریکایي او هندي پوځونو ته اجازه ورکړي چې د مصنوعي سپوږمۍ نقشې او مجسمې شریکې کړي. په دې وسیلې سره زموږ د پرسونل او دفاعي سیستمونو ترمنځ همکاري زیاتېږي. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو وویل د هغو ګواښونو په وخت کې چې د چین کمونیست ګوند یا سی سی پی مخامخ کړي، د امریکا او هند خپله همکاري زیاتوي. زمنګ مشران او اتبا په ذاتي څرګندونه سره ویني چې سی سی پی د دیموکراسي، د قانون، د حاکمیت، شفافیت، نو د چلیدنې ازادۍ ګرځي چې دا د یو آزاد، پرانست او سوکاله هند بهر کاهل اساس ده. په داسې حال کې چې د دفاع وزیر اسپر اعلان کړه نړۍ د نړیوالې وبا او د مخ په ودې امنیتي ستونزو سره مخامخ ده، د امریکا هند شراکت او ګډون د پخوا له بل هر وخت نه ډیر مهم دی چې د سیمې او نړۍ د امنیت، ثبات او سوکالۍ ډاډ ورکړي. د امریکا او هند لومړی دفاعي موافقه له پریکړه نه 15 کال وروسته زمونږ د دواړو هیوادونو ترمنځ دفاعي روابط زمونږ د دواړو خزو روابط یو مهم استند. دا زمونږ په ګډو ارزښتونو او ګډو ګټو باندې ولاړ دي. مونږ د ټولو لپاره د یو آزاد او خلاص هند بحر الکاهل په ملاتړ کې اوګه په اوګه ولاړ یو، په خاصه توګه د مخ په زیاتېدونکو او د بې ثباتۍ د فعالیتونو په رڼا کې چې د چین لخوا کیږي. امریکا په خپل ژمنه باندې بیا ټینګار وکړ چې د هند سره د جامع دفاعي شراکت په باره کې کړې ده، د سمایز امنیت، د همکارۍ، د پوز نه پوز سره د ارتباط او دفاعي چارو، د تجارت، د روابطو په فرصتونو باندې خبرې وکړي. د دفاع وزیر اسپر د هند سمندر په سیمه، جنوب شرقي آسیا او د هند بحر کاهل په سرحد کې دوار خزا دفاعي همکاري زیاتېدل شامل دي. د امریکا او هند زیاته شوې د هند سمندري قواوو او د یو اس اس نیمیټس کشتی وړونکي ګروپ ترمنځ د تازه وختو ګډو نظامي تطبیقاتو څرګنده کړې ده. برسیره پر دې امریکا او هند نظامي ارتباط تبادل کړی دی، د نوي سایبر او فضايي ډایالوګ په جوړولو باندې کار کوي، په داسې ساحو کې همکاري زیاتوي چې دواړه هیوادونه د عاجلو ګواښونو سره مخامخ کیږي. د امریکا او هند ترمنځ شراکت چې د نړۍ دوه سترې دیموکراسۍ دي غځېدونکې، قوي او وده کوونکې دی.
د امریکا ژغ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.